ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવ રેડિયો દે
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ریوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جولای د میاشتې ولسمه نیټه ده د ریوا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی و تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل وای آی ایم ایف او د نورو ملګری ملکونو لخوا راتلونکو ورځو کې پاکستان ته عربونو ډالره نقد او د تیل په شکل کې قرض او سرمایه کاری ترلاسه کیدې شي چې اور سره به په ملکي گرانی کمی دی شي او اقتصاد ښه کیدې شي خو سړنکاران په دې نیوکی کوي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملہ سوزلا د فوز مشر جنرال باجوا او جنرال فیصل خبرې تری کړې دي خو وايي فوز یې د لوکچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعالې دي شي یاد دي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنی تورونه رد کړې دي او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیس په خپل اړمبني سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدل دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیس کې د امریکا په ویژن خبري کړي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل د عالمی مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د چارواکو په کچا د شوی لوزنامی ورستو ویلي چې پاکستان ته پروانه میاش کې د دوستو هیوادونو نه د سلورو اربو ډالرو ترلاسه کېدو امکانات دي اسلام آباد کې خبری غونډې په موقع د خزانه وزیر ویلي د دې رقم د لارې با د ملک د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د سلورو اربو ډالرو خلا ډکولې شي د عالمی مالیاتی ادارې او پاکستان ترمنځ د چارواکو په کچه د شوی لوزنامې ورستو د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته 1.1 ارب ډالر ترلاسه کېدو د پاره لاره هواره شوې ده خزانه وزیر پروند خالی په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د غیر ملکی زر مبادله د ذخیرې په حواله ویل چې د آی ایم ایف د وینا تر مخه پاکستان په موجوده کې د سلورو اربو ډالرو د فرق یا خلاصره مخ دی او پاکستان به د سلورو اربو ډالرو داخله د رواني جولای په میاشت کې ډکې د نوموړي تر مخه دا فرق به پاکستان د ملګرو هیوادونو لخوا د ترلاسه کیدونکي رقم د لارې ډکې هغه زیاته کړه د یو ملګری ملک نه به پاکستان ته د 1.2 ارب ډالر او تیل د مؤخره ادایګیانو په بنیاد ترلاسه شي او داسې به یو بل ملګری ملک هم د هیواد د ونډو په بازار کې د 1.15 ارب ډالر او سرمایه کاری کوي یو بل ملک به په پاکستان کې پیسې ډیپوزټ کوي او وايي یو بل ملک به د مؤخره ادایګیانو په بنیاد پاکستان تګس ورکې همفتا اسماعیل وای پاکستان تبا پروان مالی کال کې د عالمی بانک او ایشیای ترقیاتی بانک لخوا هم نږدې 6 ارب ډالر رقم ترلاسه شي خو اقتصادي پوهان وای چې یو یا د بل ملک نه قرض اغستل د پاکستان د اقتصاد د پاره دوامدار حل نه دی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملې سوسو زلا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض سره خبري کړې دي خوای فوز ریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعال کېدې شي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنې تورونه رد کړې دي او وايي چې کم خلک بدرک دي هغه یا د جنگیالو د ډلو سره شامل شوي دي او یا هم امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي دي پروند خالی پورس په اسلام آباد کې د میډیا د ازادۍ په حواله سره راجوړی شوی وی غونډه ته په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم ویل فوزی مشران ورته ویلی وو چې عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمه ثابتول ګران کار دی او چې مقدمه ثابت نشي نو ترهګر بیا خوشی کړل کیږي هر کله چې دوی خوشی شي نو بیا د ریاست پر ضد فعالیتونه شروع کړي عمران خان وای د فوز سره په دې سلا راغلی و چې نور به هیڅوک هم نه بدرک کیږي او چې بدرک دي نو د هغوی خاندانونو ته بلک تر لګا دا معلومات ورکړي شي چې هغوی چرته دي هغه په خپل دغه وینا کې په فوز کلکې نیوکی وکړي او وی ویل پاکستان کې د قانون بالادستی ځکه نشته چې دلته په سلور شپې ته وکالو کې نیمایي حکومت فوزی امیرانو کړی دی او نیمایي دوه کورنو کړی دی خوای د دې دوانو په واکمنو کې د قانون مدام لا سرغړونه شوې ده د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د فوز د یو افسر د وجل کې دوه وروستو د هغه سره یو ځای د هغه د تختول شوی خپلوان عمر جاوید مړه هم مندل شوی دی د دوی د وژنې ذمہواری د بلوچانو یو وسلوال تنظیم منلی ده. د فوز د سارنې لاندې د کورونو جوړولو د سرکاري ادارې ډیفنس هاوسینګ اتارټي یو افسر لیفټیننټ کرنل لایک بیگ مرزا او د هغه د ترزوی عمر جاوید د تیری چهارشنبې یا شروع په ورځ د زیارت نا کوټې ته د کورنۍ د نورو غړو سره روان وو چې وسلوالو به تختول. د دوی د تختول کېدو سمدستي وروستو په سیمه کې په وسلوالو پسې پلټنې شروع کړې شوې چې په عملیاتو کې د هلیکاپټرونه هم کار واغېستلی شو، خو وسلوالو د فوز افسر لایک بیگ مرزا پر ډزو وجلی وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د لایک مرزا خپلوان عمر جاوید هم تختونکو وجلې او مړې د شنبې خالی په ورځ د زیارت په غرنۍ سیمه کې موندل شوی دی. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شاه هم د عمر جاوید د مړې د موندلو تصدیق کړي. بلوچ لیبریشن آرمی چې یو ناقانونه اعلان شوی وسلوال تنظیم د لیفټیننټ کرنل لایک د تختونې او وجنې ذمہواری مخکې نه منلې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په 1400 ضلعو کې نن د تحریک انصاف ګوند د شلو صوبایي پارلماني غړو په خالی شوو څوکو بیانه وټونه اچول کیږي. د وټونو شروع کېدو نه وړاندې دوه سترو مخالفه سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف په یو بل د ټګي تورونه هم لګولې دي، خو الیکشن کمیشن د وړاندې نه ویلې دي چې انتخابات به په شفافه طریقه سرته رسي. د صوبایي اسمبلی دا شل څوکۍ د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف د هغو غړو نه خالی شوې دي چې د پنجاب د اعلی وزیر په ټاکنه کې د خپلې پارټۍ د فیصلې برعکس د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته خپل ووټ ورکړی وو. په دغو خالی شوو څوکو د 115 کسانو ترمنځ نن د اتوار په ورځ مقابله کیدونکې ده چې په کې به 15 لکه نه زیات ووټران خپل ووټونه پکاري. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیستا په خپل سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیست کې د امریکا په ویژن خبرې کړي. د جی سی سی پلس 3 غونډې ته په وینا کې بایدن ویلي امریکا د سیمې د ټولو ملکونو ملګرتیا سره د دغه سیمې یو مثبت راتلونکي د پاره کار کړی دی. د خلیجی ملکونو همکارۍ په دې غونډه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او عرب اماراتو نه علاوه د مصر، عراق او اردن مشران هم شامل وو. صدر بایدن په دې موقع زیاته کړه مونږ به چین، روس او ایران د پاره په دې سیمه کې د ځای جوړولو د پاره لار پرې نږدو. صدر بایدن په دې موقع د منځنی ختیځ او شمالي افریقا د پاره د خوراک د تحفظ په مد کې د 1 بلیون ډالرو امداد هم اعلان کړو. د چین د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پروګرام د مخنیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې عالمی اډانې د ګام د لپاره عرب مشرانو لخوا د 3 بلیون ډالرو ژمنه هم وشوه چې بایدن یې هرکلی وکړو. صدر بایدن هم پرون ناوخته خپل سفر نه واپس واشنگټن ته راغلی. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواری دل ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د چارواکو په کچه د شوي لوزنامې ورستو ویلي پاکستان ته پر روانه میاشت کې د دوست هیوادونو نه د 40 ارب ډالرو ترلاسه کېدو امکان دی. اسلام آباد کې خبری غونډه ته خزانه وزیر ویلي د دې رقم په ذریعہ به د هیواد د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د 40 ارب ډالرو خلا ډکول شي. د نړیوال مالیاتی ادارې IMF او ملګری هیوادونو نه د پیسو ترلاسه کېدو سره به آیا د پاکستان اقتصادي بحران حل شي؟ اقتصاد پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوی رادیو خبریال اشرف حسین باندې کوي.
د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF او د پاکستان ترمنز د چارواکو په کچه د شوی لوزنامې وروستو د IMF لخوا پاکستان ته د 1.1 بلیون ډالر ورکولو لار هواره شوې ده. مطبوعاتي راپورونه وایي چې نړیواله مالیاتی اداره د کال 2019 د 6 ارب ډالر د پور پروګرام لاندې د پاکستان لپاره د قرض په رقم کې د 1 بلیون ډالر اضافه باندې هم غور کوي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په مهال د هیواد د ملکی زر مبادله ذخیره په حواله ویلي چې د IMF ترمخه پاکستان دا وخت د 1 بلیون ډالر د فرق سره مخ دی. د مفتا اسماعیل ترمخه پاکستان به د 1 بلیون ډالر داخله یا فرق د جولای په میاشت کې ډکوي. نوموړي ویل د یو ملګری هیواد څخه به پاکستان ته د 1.2 بلیون ډالر تیل په ډیفر پیمنټ ترلاسه شي، او همداسې به یو بل دوست هیواد د 1.5 بلیون ډالر د ونډو په بازار کې سرمایه گذاري هم کوي. دی وایي بل ملګری هیواد به پاکستان ته نقد پیسې ورکوي، او یو بل هیواد به د مؤخر ادایګانو په اساس پاکستان ته ګیس هم ورکوي. د غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې د کمی، د جاري کاتې مخ په سیوا کې دونکې خساره، او د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستان د روپې په ارزښت کې د کمی له کبله پاکستان دا وخت د ادایګانو د توازن د بحران سره مخ دی. د پاکستان د خزانه د وزیر مفتا اسماعیل وینا ده چې پاکستان ته به روان مالی کال کې د نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتی بینک د لوري هم نږدې 1 بلیون ډالر قرض ترلاسه کیږي. پاکستان کال 2019 کې د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د 6 ارب ډالر د قرض لوزنامه لاسلیک کړې وه، او تر اوسه پورې د دې پروګرام لاندې پاکستان ته د نیمې څخه زیات رقم هم ورکړې شوې دی. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا ته وایي که په پاکستان کې اقتصادي او سیاسي چارې په خشان روانې پاتې وي، نو ګمان کوي چې دا رقم به د هیواد اقتصادي ستونزې تر څه حده راکمې کړي.
روپے نور پریوزی او زمونگا امپورٹ بل نور سیوا کی گی، سنگ چی انرجی پرائسز دی، او دا غشان زمونگا فوڈ امپورٹ بل چکم دے اغا نور سیوا کی گی، زمونگ ایکسپورٹس اغا شان تے نہ سیوا کی گی، زمونگا ریمیٹنسز کے ڈیکلائن نازی، زمونگ پا انویسمنٹ کے کمی رازی، زمونگ پا ٹیکس کلیکشن کے کمی رازی، نو بیا دا 4 بلین ڈالر چکم دی دا کم دی. تھرو آؤٹ دا فسکل ایئر چکم دے دا با انڈر پریشر گورنمنٹ، چی 4 بلین ڈالر دا خو اغا انیشل اسٹیمیٹس دی.
دا پاکستان مرکزی بینک په دې وروستو کې د ګرانې د مخنیوي لپاره د سود شرح 15% ته رسولې وه. د ګرانې دا شرح د جون په میاشت کې 1.3% ته رسیدلې وه. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په خپل خبری کانفرنس کې دا داوا هم کړی چې د دې رقم ترلاسه کېدو سره به په پاکستان کې ګرانی کم شي، او د زر مبادله ذخیره به هم زیاته شي، او دغه شان د IMF سره د تړون وروستو به د ډالر په مقابله کې په روپې فشار هم راکم شي. خو د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنٹ اکنامکس د اقتصادي چارو سیلنکار شاهد محمود وایس اف امریکا ڈیوا توائی د یو یا بل هیواد څخه پیسې په قرض اغستل د پاکستان د اقتصادي ستونزو پایدار حل نشي کېدی.
سٹیٹ بینک او پاکستان ریزروز کې پیسې راشي، او پیسو نه چې هغه د ملک اقتصادي حالت خو نه بدلیږي، هغه خو صرف ډېر پاره یو چې امپورټ څخه پاره پیمنټس کوي او تاسو نو هتا سر راشي، او مے بي دا وشي چې روپے چې نو هغه لکه صفر لاشي او 2 روپے ډالر
بحالے لوزنامہ شبے، اور دا IMF چارواکی ہی لخائی چی دے سر با دا پاکستان اقتصاد مستحکم شی، اور دا روپے پا قدر کی بہم یو سخوالی راشی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د ورزو یو بل مهم رپورت په لور. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل IMF نه د امدادي قرض بوت کولو د پاره سخت اقتصادي فیصله کړې دي، خو پاکستان د خپل درآمداتو او په خپل اخیستو قرضو د ختلي سود د اداګې د پاره د نورو اربونو ډالرو محتاج ده. په دې موضوع تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان د خزانه وزیر عالمی مالیاتی پنګې IMF نه د امدادي قرض د حصول لپاره سخت اقتصادي فیصلې کړې دي، خو پاکستان د خپل درآمداتو او خپل اخیستو قرضو د خطرې سود د ادایګا لپاره اوس هم د نورو اربونو ډالرو اجتمن دي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار وال سټریټ جرنل کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوې ده. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تا دا یو سخت کار په وړاندې پروت و چې پاکستان کې د سریلانکا غوندې اقتصادي اړې غړې جوړ نشي. مفتاح اسماعیل په اپریل کې د میاں شاباز شریف د نیوی حکومت د جوړېدو وروسته د خزانه وزیر جوړ کړی شوی دی. IMF د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې ویلي دي چې راتلونکي کال کې به پاکستان تسلور ارب ډالر قرض پوره کړي، ځکه چې پاکستان دا وخت په سختو اقتصادي بوختو کې انخته دی. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل ویلي دي چې د روس او د اوکرين د جنگ له سببه د تیلو او د خوراکي سامان نرخونه ډیر اوچت شوي دي. د د پاکستان اقتصادي وضع ډیره ګډوډه شوې ده. هر کله چې د اوکرين د جنگ له سببه سریلانکا د وړاندې نه پتین د کونو دي او دغلت د تیرو سو میاشتو راسي احتجاجونه روان دي. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان تیر حکومت د IMF د سالانه بغیر په تیلو باندې د حکومت لخوا رعایتي نرخونه په ځای ساتلی وو او په ټیکسونو کې هم خلکو ته معافی کړی وي. خو د موجوده حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل IMF له تسلی ورکړی دا چې د پاکستان موجوده حکومت به IMF سره په کړو خپل لوزونو ټینګ ولاړ وي. IMF سره د پاکستان خبرې د پاکستان د خپل اتحادی د چین د مفاداتو د تحفظ کولو په وجه هم کړکې چني شوی وي. سریلانکا په تیر اپریل کې د خپل بین الاقوامي قرضو د ادا کولو جوګا پاتې نه شو. پاکستان هم په دغه لار روان شوی وو کله چې د چین نه بي حساب قرضونه واخیستل او هغه خوړل شروع کړل. IMF چې په دنیا کې کوم ملکونو له قرضونه ورکي د هغو باره کې ورسره دا فکر ملوي چې دغه ملکونه د IMF قرضونه د چین په قرضو کې ورنکي، ځکه چې چین د تیرو سو کلونو راسي په دنیا کې غریبو ملکونو ته د ټولو نه د زیاتو قرضونو ورکولو ملک جوړ شوی دی. وال سټریټ جرنل خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د نوي حکومت او د IMF ترمنځ د قرض په معاملہ تر څو هفتو پورې خبرې وشوي. دې خبرو نه پس IMF پاکستان ته د خپل شرطونو د پوره کېدو انتظار وکړو. هر کله چې پاکستان د پاره د امدادي قرض معاملہ اوس هم د منځورۍ د پاره د IMF د بورډ په وړاندې پرته ده. د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل یو بیان کې ویلي دي چې د IMF په قرضو پاکستان مالی محکمتیا مونږ ته مونږ په دې پروګرام په سختۍ سره عمل کوو. اخبار لیکي چې د پاکستان د موجوده حکومت په اپریل کې د واک اختیار تر لاسه کولو په وخت د پاکستان مرکزی بانک سره سده پاسه لس ارب ډالر زره مبادله موجود و. خو مفتاح اسماعیل دا خبره هم وکړه چې سخ کال به 20 ارب ډالر قرض هم واپس کول وی. اخبار کی چې د میاں شاباز شریف په اتحادی حکومت د وزیر خزانه مفتاح اسماعیل سخت غزار د تیلو د نرخونو د اوچتولو دی. هر کله چې په عدم اعتماد وستې شوی په خوانی وزیر اعظم عمران خان ورته هم په سر ناشته. همدغه وجه ده چې میاں شاباز شریف او د هغه کابینی د تیلو د نرخونو د زیاتېدو منځوري د ډیرو هفتو د غور نه پس ورکا. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان کې حکومت ارمیاش د تیلو په نرخونو کې د سرکاري رعایت په ورکولو شپږ سوه میلیونه ډالر خرج کوي، خو اوس د دې رعایتي نرخ په ختمېدو د تیلو نرخونه یو په دوه زیات شوي دي. اخبار لیکي چې مفتاح اسماعیل د امریکې د پنسلوینیا ریاست نه د ډاکټریټ د ډیګری اخیستو وروسته په کال 1990 کې IMF سره نوکر شوی و. د خپل یو بیان کې دا هم ویلي دي چې IMF سره په لوزدامه کولو مو خپل سیاسي مستقبل په داو اخو دی. د عمران خان د حکومت د خزانه په خوانی وزیر حماد اظهر په ټویټر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت او IMF پاکستان کې د نوري ګرانه راوستو پروګرام جوړ کړی دی او دا چې عوام به دوینه د قلارې سا ناخلي.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
وایس اف امریکا دیو ته وګي. د پاکستان د شمیرنې اداره وای د تیر کال په مقابله کې روان کال د جون په میاشت کې د سیمټو بای آتش په 30% او د سړی بای یو کم 50% زیات شوی دی. او کاروباریان وای د زیاتو بایو لکبله د هغوی روزګارونه 90% خراب شوی. نور تفصیل د ډیوا خبريال ریاض حسین پر رپورت کې.
د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې د غوښتنې د کمی باوجود د تیر کال په مقابل روان کال په جون کې سیمټ 38% او سریا یو کم 50% ګرانه شوې. کاروباریان وایي د ګرانو بیو او غوښتنې د نشوالي له وجې 90% کاروبارونه اغیزمن شوي. د ورځې وړاندې مرکزی حکومت په پاکستان کې د پېټرولو بیې 38 روپۍ او ډیزل 30 روپۍ لیټر ارزان کړي وو. په مردان خار کې د سیمټو او سریې کاروباری جاوید خان بي ویډیو ته وایي په خلکو کې د اخستو توان ختم شوی. خوراکي شیان دومره ګران دي چې د ودانې د جوړولو د پاره خلکو سره د پیسو بچت نه کیږي. دوی وایي دوه میاشتې وړاندې د سیمټو یو بوجه په 600 روپۍ وه، او اوس یو بوره 1000 روپۍ ته رسېدلې، او سریا یا سیخ په 1,22,000 روپۍ ټن وو، خو اوس د هغې قیمت 2,14,000 روپۍ ټن ته زیات شوې. جاوید وایي د غوښتنې د نشوالي له وجې کاروبار په تاوان کې روان دی.
دکان کم سیل دی نو دادا ۳۵۰ مزدورانو د چو پیسې هم نه ګوري. تنخواګانې منخواګانې خو پرې دوا زمونږ به 500 بورې سیل د ورځې وو. هغه چې کم دی 60-70 بورو نه راغلی نو 60-70 بورو کښې چې 30 روپۍ بوره هم ګټې وو، د 60 بوره د خرڅې کړې 600 روپۍ شوې، او زمونږ د دوکان خرچه ده 2400-2700 2000 روپۍ په دې ټایم کښې دا په مینس کښې د ورځې روان دی. ډېر پېژندلو دوکانداران دي خپل انکم هغه چې کم شو ختم شو نو هغوی خپله سرمایه وخوړه، دوکانونه یې ختم کړه.
د شمیرنې اداره وایي په مجموعي توګه روان کال 2022 کې د تیر کال په مقابل 8% د سیمټو پیداوار په لومړي ځل کم شوی، ځکه چې د پاکستان نه بهر هیوادونو ته د سیمټو برآمد د 14% نه 10% ته راکوز شوی، او د دې په حجم کې 22% کمی راغلی. اداره دا هم وایي د سیمټو غټ مارکیټونه افغانستان او سریلنکا کې د داخلي حالاتو او په پاکستان کې په پیداوار د خرڅونو د زیاتوالي له وجې منفي اغېزې شوي. په خیبر پښتونخوا مردان کې پخوانی د کاروبار کوونکو مشر اصغر خان عثمان خیل وی وی ډیو ته وایي د پېټرول ډیزل او بجلی د زیاتو بیو له وجې پیداواري خرڅونه زیات شوي.
ډیزل پر 120 روپۍ دغه شوي، نو تقریبا 12 روپۍ تقریباً اغېزه پر اغېزه په ظاهره ده. بیا پروډکټ کاسټ کوم غټو، او دغه شانتي بجلی چې کم ده نو هغه پی یونټ هغه ته کم دی، هغه هم دغه کې مقامي دغه کم ډېر زیات دغه راغلی سلووالی راغلی دی په پروډکشن او په دغه کې په کاروبار کې، او انټرنیشنل لیول باندې هم دغه مشکلات راغلي دي.
سیلانی وایی پا تیر حکومت کې د ودانې په څنګه کې د مالیې په مد کې رعایتونه ورکړی شوي وو، او د مرکزی حکومت لخوا د میرا پاکستان، میرا گر او نیا پاکستان هاوزینګ سکیمونه هم شروع کړی شوي وو، خو د مرکزی بینک لخوا د سود په شرح کې د زیاتوالي وروسته مرکزی حکومت په دغه سکیمونو کار ځنډولې، چې له امله یې په ملکي کچه د سیمټو او سریې غوښتنه هم راکمه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
اوریدونکو وایس اف امریکا ډیبا ته وګي. د بے باورۍ د تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کړی شوی، او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا منلې ده چې خپل حکومت په وخت به د پوځي اسټابلیشمنت منتونه کول چې اتحادیان دې د مهمو فیصلو په وخت پارلیمان ته راولي. تفصیل د اورنګزیب خان په رپورټ کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان منلی دی خپل حکومت په وخت به ورته فیصلې کولو په لړ پوزي اسټابلیشمنت ضرورت به وو، ځکه چې د دوی حکومت ګوندونو به د بلیک میل کولو. په ټولنیز رسنیو د تبوسونو په جواب عمران خان دغه خبره منلې ده.
بل بجټ پاس کروانا ہے تو منتے کرنی پڑتی تھی، اپنی ایجنسیز کو کہنا پڑتا تھا کہ ان کو لے کے آو ووٹ کرانے کے لیے.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان منی کله چې وزیر اعظم وو نو د بجټ منظورې د پاره به یې استخباراتي ادارو منتونه کول چې دوی د اتحادیان د پارلیمان ته راولي. عمران خان دا خبره هم کړې ده که چېرې دوباره ورته دغه شان حکومت پلو شي نو دی به ترې په دې انکار کوي چې یو کمزور اتحادي حکومت کې لوی فیصلې نشي کېدی، او کوم طاقتونه چې فیصلې کوي هغه احتساب نه غواړي، او که احتساب نه کېږي نو بیا به هیڅ هم نشي کېدی. عمران خان دا هم ویلی دی اعتصاب اداره یا نیب هم د دوی کنټرول کې نه و. عمران خان یو خوا وای اتحادیانو باور ته زورنه ورکوله، بل خوا هم د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم مشر چودھری پرویز الہی د پنجاب اعلی وزیر جوړول غواړي. عمران خان کله په ادارو ټول لګوي د دوی حکومت ختم کړی دی، کله وای ادارې بے طرفه یا نیوټرل نشي پاتې کېدی، کله وای پوز دے سیاست نہ زن لری وساتی. دا عمران خان دغه بیانونو په حق لا خبریال عبدالله مومند وی دا یو حقیقت دی، پاکستان کې همیش حکومت هم د پوزی اسټابلیشمنت په خوخه جوړ شوی هم دی او ختم شوی هم دی. مثال یې ذوالفقار علی بټو، نواز شریف او د بنظیر حکومتونه ختمول دي. عبدالله مومند وی
په 2022 کې دا وشو چې د اسټابلیشمنت د سپورټ نه بغیر عمران خان چې د دور ورځې هم په اقتدار کې تیر نه کړی. نو دا د ټولو سیاست د پاره د پاکستان د جمهوریت د پاره یو دغه دی چې چرته کچرته اسټابلیشمنت وغواړي نو پاکستان کې به سیاست کیږي، پاکستان کې به حکومتونه خپل وخت پوره کوي، پارلیمان به فعال وي، او کاغوی نه غواړي نو دغه رنګي حادثه به کیږي. نو دا اوس هم یو حقیقت دی چې اسټابلیشمنت په دې ملک کې یو غټ طاقت دی. تاسو کتلی د شابه شریف حکومت کې په میډیا باندې هم دغه قسم حملې اوس هم جاری دي، او هغوی کله هم نه غواړي چې پاکستان کې یو مضبوط جمهوریت او پاکستان کې سیاست چې دی هغه آزاد شي.
عمران خان په پوسټ تور هم لګوي او ورته دا پیغام هم ورکوي چې خپلې غلطۍ دې ټیک کړي، ځکه چې تاوان به هم پوسټ ترسي. پاکستان پوسټ د اپریل په میاشت د عمران خان حکومت بے باورۍ پریکړې په نتیجه ختمېدو پس واضح ویلي وو سیاست کې نه دلچسپي لري او نه کار، او بے ځایه په پوسټ تنقید نه دی پکار. پاکستان پوسټ خو سیاسي کردار نه انکار کوي، خو پاکستان کې د جمهوري حکومتونو نه زیات پوځي امیرانو حکومتونه موده هم پاتې شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ده. د باجوړ سیاسي او سماجی کارکونکو وای د یو مذهبي ګوند د جرګې په فیصله به خزي د سیلګرۍ زینو ته د تاګنا منې نکړي. د بشري حقوقو فعالانو ویلي د سړو په څیر خزو ته هم اجازه ده، او هغه هم حق لري چې د سیلګرۍ زینو او هاغه زیته لاړ شي چرته چې دوی تل غواړي. په دې موضوع نور تفصيل د ډیوا خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د باجوړ نه سیاسي او سماجی کارکون نسرباز بیوته ویل په باجوړ او نورو قبایلی ضلعو کې خزه بازارونو ته د سودا اخیستو د پارزي په پټو کې د خوندانو سره په کروند کې مرسته کوي، د غرونو نه خشاک راوړي، او د لری چینو او کویانو نه کورونو ته اوبر راوړي. نو بیا ولې د سیلګری زینو ته پتلوې د بندیز خبره کیږي؟ نو موړي ویل په خزو د سیلګری زینو ته پتک د بندیز خبره د یو مخصوصه مذهبي ګوند لخوا شوې ده، او دا خبره په کوم مقامی جرګه کې نه ده شوې، ځکه د سیمې خلک دغه فیصلې منلو ته نه دي تیار.
میری مطلب دا دے دا سخکاری چی یو ظل بیا دلتا زکن دا شدت پسندی تا یا ترہگری تا زکن دے نارا واری لیکن چی دا اولی سے دا کسی پیسانون زکن دے پیرا سپر شوے دے
زی خلکو دیوته ول دغه جرګه د جمعیت علما اسلام په رحمان دل لخوا را بلل شوی و. خو د جمعیت غړي وای چې زی مشران او سیاسي کارکونان هم پکې شامل وو، او دا یو قومي جرګه و. د خزو حقونو لپاره کارکونکي د هوا لور نومې تنظیم مشر خورشید بانو دی وته ویل د جرګې د دغه فیصلې غندنه کوي. هغه جرګه د خزو په اړه فیصلې کوي کومه جرګه کې چې د خزو نمائندګي هم نه وي،
او جرګو کې یو ممبر هم د خاتون نه وي، خزه نه وي. نو تاسو اخی خلاف ناس کې خپل فیصلې کوي، خپل قانون جوړوي.
وکیل اکبر هوتی دی وته ویل د پاکستان د آئین آرټیکل 15 لاندې د پاکستان هر وګړي ته د آزاد تګ راتګ آزادي ورکړل شوې ده، او د سړو په سیر خزو ته هم آئینی حق دی چې بغیر د سبندیزونو نه وګرځي.
هغه چې چرته غواړي هغه مومن کولی شي د پاکستان د یوې سینه بلیتا یعنی په مومن باندې هیڅ قسمه قدغن نشته، او که سړی په مومن باندې خلک کمپاین کوي نو دا د آرټیکل 15 وایلیشن دی.
د باجوړ خر اسیسټنټ کمشنر حمزه زور دیوته په یو لیکل شوی پیغام کې ویلي په باجوړ کې د خزو په ګرځېدو او داغوی د سیلګری زینو ته پتلو هیڅ بندیز نشته، نو مول لیکلی کوم تن یا غیر ریاستی ډلې ته د اجازه نشي ورکړل کېده چې په دې آزادۍ کې مداخله وکړي. د باجول د پولیسو مشر عبدالصمد هم دیوته په یو لیکل شوی پیغام کې ویلي، موږ په خپل ټولنه کې د ښځو حقونه د پام نه نشو غورځولې. چارواکو ویلي دوی به دا خبره یقیني کوي چې د سیلګری په ځایونو کې د ځای روایتو خیال وساتل شي. د باجول ځلی انتظامی او د پولیسو دوانو چارواکو د ډیوه د دې پوښتنې جواب نه دی ویلي چې آیا د جرګې د غړو خلاف کوم قانوني کاروي شوی او کنه. خو د پولیسو سرچینو ډیوه ته ویلي د جرګې د غړو په ضد ورته د ایف آی آر لیکلو یا کوم بل ګام پورته کولو تر اوسه پورې څه نه دی ویلي شوی. ارشد مومند، وایس اپ امریکا، ډیوه، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ده. نن د اتوار ورځ 2023 کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن هرکلی وم. تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول خوښ شئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل وای آی ایم ایف او د نورو ملګری ملکونو لخوا راتلونکو ورځو کې پاکستان ته عربونو ډالره نقدي او د تیل په شکل کې قرض او سرمایه کاری ترلاسه کیدی شي چې اور سره به په ملکي ګرانی کمیدی شي او اقتصاد ښه کیدی شي. خو سړنکاران په دې نیوکی کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملہ سوزلا د فوز مشر جنرال باجوا او جنرال فیصل خبرې تری کړې دي. خو وايي فوز یې ریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعالې دي شي. یاد دي د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنې تورونه رد کړې دي. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیځ په خپل اړومبني سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدل دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیځ کې د امریکا په ویژن خبري کړي. سرټکه تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان خزانه وزیر مفتا اسماعیل د عالمی مالیاتی ادارې آی ایم ایف سره د چارواکو په کچا د شوی لوزنامې وروسته ویلي چې پاکستان ته پروانه میاشت کې د دوستو هیوادونو نه د سلورو اربو ډالرو ترلاسه کېدو امکانات دي. اسلام آباد کې خبری غونډې په موقع د خزانه وزیر ویلي د دې رقم د لارې با د ملک د غیر ملکی زر مبادله په ذخیره کې د سلورو اربو ډالرو خلا ډکولې شي. د عالمی مالیاتی ادارې او پاکستان ترمنځ چارواکو په کچه د شوی لوزنامې وروسته د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته 1.5 ارب ډالرو ترلاسه کېدو د پاره لار هواره شوې ده. خزانه وزیر پرون د خالی په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس په موقع د غیر ملکی زر مبادلې د ذخیرې په حواله ویل چې د آی ایم ایف د وینا تر مخه پاکستان په موجوده کې د سلورو اربو ډالرو د فرق یا خلاصره مخ دی او پاکستان به د سلورو اربو ډالرو داخله د رواني جولای په میاشت کې ډکوي. د نوموړي تر مخه دا فرق به پاکستان د ملګرو هیوادونو لخوا د ترلاسه کیدونکي رقم د لارې ډکې. هغه زیاته کړه د یو ملګری ملک نه به پاکستان ته د 1.2 ارب ډالرو تیل د مؤخره ادایګیانو په بنیاد ترلاسه شي او دا سبا یو بل ملګری ملک هم د هیواد د ونډو په بازار کې د 1.5 ارب ډالرو سرمایه کاری کوي. یو بل ملک په پاکستان کې پیسې ډیپوزټ کوي او یو بل ملک د مؤخره ادایګیانو په بنیاد پاکستان ته ګیس ورکوي. خو مفتا اسماعیل وای پاکستان ته به په روان مالی کال کې د عالمی بینک او ایشیایي ترقیاتی بینک لخوا هم نږدې 6 ارب ډالره رقم ترلاسه شي. خو اقتصادي پوهان وای چې یو یا د بل ملک نه قرض اخیستل د پاکستان د اقتصاد لپاره دوامدار حل نه دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلی هغه په خپل واکمنۍ کې په جبري توګه د بدرکا کسانو په معاملہ سوسو زلا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او جنرال فیض سرا خبري کړې دي. خوای فوز ریدلو کچري دغه کسان خوشی شي نو بیا نه د ریاست پر ضد فعال کېدي شي. د پاکستان فوز پر لپسې په جبري بدرکو کې د لاس لرنې تورونه رد کړې دي او وايي چې کم خلک بدرک دي هغه یا د جنگیالو د ډلو سره شامل شوي دي او یا هم امنیتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوي دي. پروند خالی پورس په اسلام آباد کې د میډیا د ازادۍ په حواله سره راجوړی شوی وی غونډه ته په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم ویل فوزی مشران ورته ویلی وو چې عدالتونو کې د ترهګرۍ مقدمه ثابتول ګران کار دی او چې مقدمه ثابت نشي نو ترهګر بیا خوشی کړل کیږي. هر کله چې دوی خوشی شي نو بیا د ریاست پر ضد فعالیتونه شروع کړي. عمران خان وای د فوز سره په دې سلا راغلی و چې نور به هیڅوک هم نه بيدرک کیږي او چې بيدرک دي نو د هغوی خاندانونو ته بلک تر لګه دا معلومات ورکړی شي چې هغوی چرته دي. هغه په خپل دغه وینا کې په فوز کلکې نیوکې وکړې او وی ویل پاکستان کې د قانون بالادستی ځکه نشته چې دلته په سلور شپېتو کالو کې نیمایي حکومت فوزی امیرانو کړی دی او نیمایي دوه کورنو کړی دی. خوای د دې دواړو په واکمنو کې د قانون مدام لا سرغړونه شوې ده. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د فوز د یو افسر د وجل کېدو وروسته د هغه سره یو ځای د هغه د تختول شوی خپلوان عمر جاوید مړې هم مندل شوی دی. د دوی د وجنې ذمہواری د بلوچانو یو وسلوال تنظیم منلې ده. د فوز د سارنې لاندې د کورونو جوړولو د سرکاري ادارې ډیفنس هاوسینګ اتارټي یو افسر لیفټیننټ کرنل لایک بیگ مرزا او د هغه د ترزوی عمر جاوید د تیری چهارشنبه یې شروع په ورځ د زیارت نا کوټې ته د کورنۍ د نورو غړو سره روان وو چې وسلوالو به تختول. د دوی د تختول کېدو سمدستي وروستو په سیمه کې په وسلوالو پسې پلټنې شروع کړې شوې چې په عملیاتو کې د هلیکاپټرونو هم کار واغستل شو خو وسلوالو د فوز افسر لایک بیگ مرزا پر ډزو وجلی وو. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د لایک مرزا خپلوان عمر جاوید هم تختونکو وجلې او مړې د شنبې خالی پورس د زیارت په غرنۍ سیمه کې مندلې شوې ده. د بلوچستان حکومت ویاندې فرا عظیم شاه هم د عمر جاوید د مړې د مندلو تصدیق کړي. بلوچ لیبریشن آرمی چې یو ناقانونه اعلان شوی وسلوال تنظیم ده د لیفټیننټ کرنل لایق د تختونی او وجنې ذمہواری مخکې نه منلې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په 14 ضلعو کې نن د تحریک انصاف ګوند د شلو صوبایي پارلماني غړو په خالی شو څوکو بیانه ووټونه اچول کیږي. د ووټونو شروع کې دوه وړاندې دوه سترو مخالفه سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف په یو بل د ټګي تورونه هم لګولې دي. خو الیکشن کمیشن د وړاندې نه ویل دي چې انتخابات به په شفافه طریقه سرته رسي. د صوبایي اسمبلی د شل څوکۍ د پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف د هغو غړو نه خالی شوی دی چې د پنجاب د اعلی وزیر پر ټاکنه کې د خپلې پارټۍ د فیصلې برعکس د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز امیدوار حمزه شهباز ته خپل ووټ ورکړی وو. په دغو خالی شوو څوکو د یو سل 15 اویا کسانو ترمنځ نن د اتوار په ورځ مقابله کیدونکې ده چې په کې به 15 لکه نه زیات ووټران خپل ووټونه پکاري. او د امریکا صدر جو بایدن پرون منځنی ختیځ ته خپل سفر کې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي او د ایران مخانیولو د پاره په منځنی ختیځ کې د امریکا په ویژن خبرې کړي. د جی سی سی پلس 3 غونډې ته په وینا کې بایدن ویلي امریکا د سیمې د ټولو ملکونو ملګرتیا سره د دغه سیمې یو مثبت راتلونکي د پاره کار کړی دی. د خلیجی ملکونو همکاري په دې غونډه کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عرب او عرب اماراتونو علاوه د مصر، عراق او اردن مشران هم شامل وو. صدر بایدن په دې موخه زیاته کړه مونږ به چین، روس او ایران د پاره په دې سیمه کې د ځای جوړولو د پاره لار پرېنږدو. صدر بایدن په دې موقع د منځنی ختیځ او شمالي افریقا د پاره د خوراک د تحفظ په مد کې د یو بلیون ډالرو امداد هم اعلان کړو. د چین د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو پروګرام د مخنیولو لپاره د امریکا په مشرۍ کې عالمی اډانه د ګام لپاره عرب مشرانو لخوا د 3 بلیون ډالرو اجمنه هم وشوه چې بایدن یې هرکلی وکړو. صدر بایدن هم پرون ناوخته خپل سفر نه واپس واشنگتن ته راغلی. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ده. روس د اتوار یا یک شنبه په ورځ د یوکرين په جنوبی ښار میکولایف میزایلی بریدونه کړی دي. په تیرو اونیو کې هم روس په دا خار باندې یو شمیر بریدونه کړی وو. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې وایي چې د روس دغه بریدونو هدف صنعتي تنصیبات وو. د روس او یوکرین ځواکونو د خالی یا شنبه پورت باندې هم د اوکران په ختیځ دونباس سیمه کې په یو بل د توپ ډزې کړې وې. د دې نه وړاندې روس د یوکرین په یو شمیر ښارونو کې د کروز میزایلي بریدونه کړی چې ګڼو ودانیو ته زیان رسولې او یو شمیر کسانو ته پکې مرګ جوړ لهم اوریدلې ده. د یوکرین د جګړې وروسته حال د وایس اف امریکا پر رپورت کې ماوجر وړاندې کړي.
روس د ایتواری یک شنبه په ورځ د اوکرين په جنوبی خار مایکولایف باندې د توغندي او بریډ وکړو چې پر وسته یو نهو کې د ګنش می بریډونو هدف پاتې شو دی. اسوسییټډ پریس رپورت پر کوي چې سنتی تنصیبات هدف وو. د خالی شنبه په ورځ په خپل ورځنی وینا کې د اوکرين صدر ولادمیر زيلنسکي د اوکرانانو نه غوښتنه وکړه چې په مختلفو مطبوعاتو کې د اوکرين په اړه د غلطو معلوماتو او پروپاګندو په اړه یو ډول احساساتي حکمیت رامنځته کړي. زيلنسکي ویل مونږ په دې پورې تړل نه یو چې دشمن په دوامدار توګه ستاسو اودمه پر وړاندې سپېلوي. هغه ویل چې د اوکرين خلک باید دا طاقت ولري چې د هر ډول معلوماتو پیغام پرته لدی چې د چا لخوا راشي پوه شي چې وګوري څوک ورته اړتیا لري او د چا لپاره دی. زيلنسکي ویل کله ناکله د مطبوعاتو وسلې د روایتي وسلو په مقابله کې ډېر اغیزمنې کېدی شي. د اوکرين یووالي د دروغو یا ګواښونو جالي معلوماتو یا سازشي نظریاتو سره نشي ماته دلی. د روس او اوکرين واکونو د خالی شنبه پورس د اوکرين په ختیځ دونباس سیمه کې د توپونو ډزې وکړې. تر دې مخکې د اوکرين په سو خارونو او خارګوټو کې د روس کروز توغندي لګیدلې چې د ستوګنی ودانۍ زیانمنې کړې دي. کارکونکو د نپرو په مرکزی خار کې سیمه پاک کړه چېرته چې چارواکو د توغندي په برید کې د درې تنو د وجل کېدو او 15 نورو د زخمي کېدو رپورت ورکړې. د خاروالی په ټلیګرام پیغام کې ویلي د اوکرين هوایي ځواک ویلي چې په خاري سلور نور توغندي توغوري دي. د اوکرين د دویم خار کیف په شمال ختی سیمه کې والی ویلي د شپې ناوخته د روس توغندیز بریټ د چوګویف په خارګوټي کې درې تنه وژلي دي. د اوکرين په مرکزی خار ونیتسیا کې چارواکو ویلي د روس په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیره سلی رښتیا رسیدلې. روس له هغه چې وخزه د شنبه په ورځ په هسپتال کې د زخمونو له امله مړ شو. اوکرين ویلي چې وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. روس د جګړه په داسې حال کې کیږي چې د روس دفاع وزیر په اوکرين کې خپل پوځیانو ته هدایت ورکړي چې خپل پوځي عملیات نور هم زیات کړي. د دفاع وزیر سرګی شیګو په یو بیان کې چې د وزارت په پاڼه خبر شوی ویلي چې د اقدامې د اوکرين په ختیځ او روس تر کنټرول لاندې نور سیمو د بریدونو د مخنیوي لپاره کړی دی. په بل پرمختګ کې د اوکرين د اټومي انرژي ادارې روس باندې تور لګولې چې د وسلو ذخیره کولو لپاره د یورپ تر ټولو لوی اټومي بټۍ کاروي او د نیکوپول او د نیپرو شاوخوا سیمه په نخښه کوي چې د شنبه په ورځ یې په هدف کړی وو. د اوکرين په جنوب ختیځ کې دغه اټومي بټۍ د ماسکو د برید لومړی ونی او راځي د روس تر کنټرول لاندې ده، خو لا هم د اوکرين د کارکونکو لخوا پر مخ وړل کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده
د واشنگتن ډي سي نا. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دی ودا د امریکا صدر جو بایدن د منځنی ختیځ سفر سر تر رسولې. نو موري په خپل دوره کې د منځنی ختیځ د ملکونو د مشرانو سره وخت په وخت په خپل غونډو کې په مختلفو مسلو خبرې کړي چې پکې په سیمه کې د تاو تریخوالي د کمولو، د روانو جنگونو د ختمولو او چین، روس او ایران له په سیمه کې د بے ثباتۍ پیدا کولو موقع په لاس نه ورکول دي. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا دیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای د صدر بایدن د مشرقي وسطا دوره ختم شوه ده. د پخپل دوره کې مشرقي وسطا کې د امریکای د اثر رسوخ د بیا پیدا کولو په غرض د مشرقي وسطا د ملکونو مشرانو سره د شریکی ملګرتیا په معاملې تفصيلي خبري اترې کړې دي. د صدر بایدن او د مشرقي وسطا د مشرانو په غونډه کې دواړو غاړو د هر قسمه خطرو د مقابله کولو لپاره خپل کې د شریکی دفاعي ملګرتیا لوزونه هم کړې دي چې پکې د ایران د فوجي او ایټمی سرګرمو خطر هم شامل ده. صدر بایدن یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې امریکا به مشرقي وسطا سیمه کې د روس او د چین په زیاتیدونکو سرګرمو چپ نه پاتې کیږي. د اوی چې امریکا به سیمه کې خپل چټک کردار ادا کړي. د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان هم د سرمشرانو غونډې تخپل وینا کې سیمه ته د ایران د خطرې ذکر وکړو. دوی چې ایران ته د یمن په جنگ کې د ګوتو وهلو اجازه ورکول نه دی پکار او دا چې د ایران ایټمی پروګرام دی د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د قائدو ضابطو دننه وساتلې شي. د مصر صدر عبد الفتی سیسی د سرمشرانو غونډې تخپل تقریر کې اوې چې په سیمه کې د روانو جنگونو او د اختلافاتو ختمولو لپاره شریک کوششونه پکار دي. د په هغو ملکونو ټکونه وکړ چې نورو ملکونو ته اجرتي جنگیالي لیږي او د ملکونو د غیر محکم کولو لپاره وسلبند ملیشي ودرئ. د عراق وزیر اعظم مصطفی خادمی په عراق کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره د سعودي عرب، اردن او د مصر د امداد مننه وکړه. صدر بایدن د خالی پورل د خلیج تعاون کونسل او د دریو نورو ملکونو بحرین، قطر، کویت، عمان، سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو مشرانو سره غونډه کې خپل وینا کې وی چې امریکا د سیمې د یو خصباون د پاره کوششونه کوي. دوی چې موږ میدان نه پرېږدو او نه به چین، روس یا ایران له سیمه کې د خپل مضبوطولو موقع ورکو. صدر بایدن خپل وینا کې سیمه کې د خپل سرګرمو په لړ کې د اهم اصول بیان تیر کو او غدا چې خپل اتحادونه به مضبوطی او د هغه بین الاقوامي نظام منونکو ملکونو دفاعي صلاحیتونه به نور مضبوطی کم چې د سیمه او د خارجي قوتونو د فوجي طاقت په لار کې ولاړ دي. د پدې لړ کې په سیمه کې د ایران لخوا د غیر محکمتیا د سرګرمو، اوکراین کې د روس د شروع کړي جنگ او هند بحر الکاهل سیمه کې د چین د اقداماتو په خصوصي تور سره ذکر وکړو. صدر بایدن دا هم وی چې امریکا به سیمه کې د تاوتریخوالي د راکمولو او د روانو جنگونو د ختمولو د پاره کار کوي او د ملګرو ملتونو په منشور کې د ذکر شمو بشري حقوقو به مرسته کوي. صدر بایدن دا هم وی چې د جمعې په ورځ د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان سره د نامتو خبريال د خاشقجي د قتل معاملې هم یاد کړه. محمد بن سلمان د تسلی وکړه چې د خاشقجي په قتل کې د دلاس نشتا. د غونډې نه پس د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د سرمشرانو په غونډه کې د خلیج تعاون کونسل او د اسرائیل ترمنځ د دفاعي اتحاد په معاملې څه خبري نه دي شوي. د دا خبره په ګوته کا چې د ایران د ایټمی پروګرام د تنازع او اورولو لپاره سفارتکاري بهترینه لار ده.
د وایس اف امریکا ډیبا ده د خیبر جنسي باړه تحصیل کې یو ځل بیا په امنیتي ځواکونو او پولیسو د ترهګرو لخوا د بریدونو لړۍ توند شوې ده او 13 ورځ هم د پولیسو په چوکۍ برید کې درې پولیسوالا وجلې شوې. په خوځای خلک وایي بدمعاشان ورته د باتو د پاره ټلیفونونه هم کوي خو پولیس وایي دوی هڅه کوي چې حالات قابو کړي. خوځای خلک د پولیسو د کردار نه خوشبینه نه ښکاری. په دې اړه نور تفصیل د خیبر ضلع نه د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ضلع باړې تحصیل کې یو ځل بیا د ځایي پولیسو او امنیتي عسکرو په ضد هدفي بریدونو کې اضافه راغلی او ورسره دغلته د ځایي اوسیدونکو نه د نامعلومه کسانو له اړخه په موبایل فون د پیسو تقاضې هم کولای شي او په انکار کولو غوښتنه ګواښونه ورکولای شي. پرون غرمې د باړې ارجلی ندی کې د پولیسو په یو امنیتي پوسټه وسلواله برید کې د یو پولیسوالا او یو عام کس وژنې ترڅنګ د ځایي پولیسو په وینا په تیرو درې څلور میاشتو کې په دغسې پیښو کې درې نور پولیسوالا هم وژل شوي. په پرونی پیښه کې د وجل شوی دویم عام کس په حق له خپل پولیس منی چې دغه کس د بل کوم پولیس والا په ځای په ارزی توګه پنی ماش دغه تل خپل وظیفه ور کوله او دا کس مکسته په ځای توګه ایوازی یا پراکسی پولیس والا ویلی شي. دغه سينور ګشمې کسان یعنی پراکسی پولیس د خیبر په مختلف ځایونو کې د پولیسو وظیفه ور کوي. د پرونی پیخه او په دغه کې وجل شوی د پراکسی پولیس په اړه د باړي د پولیسو مشر سوازر خان وایي پتیرو درې سرور میاشتو کې په هدافي بریدونو کې وجل شو د پولیسو والا د وجل نه خو تر اوسه چازي مواري قبول کړي او نه تر اوسه ځای پولیس د ککړو کسانو په نیولو کې بریالي شوي. د دغه ترڅنګ د لری پرتی سیمې تیرانه هم داسې راپورونه ترلاسه شوي چې دغه ته هم په زینو غدایونو کې په امنیتي پوسټو بریدونه شوي. حکومت مر ژوبله پکې مخې ته نه راغلي. د باړې د خراب حالاتو په اړه زاید یو سیاسي تنظیم خبريون یو فعال غړی زاهد الله یی چې د باړې موجوده حالاتو له وجې زاید سیدون کې د تشويش کار شوې دي.
دا پرشن او بعد دا پرشن او کوم حالات لږ بهتري دا او موجوده حالات کې بیا کنفیوژن دی او کنفیوژن دا چې کله زموږ سکیورټي له کار مري کله زموږ په چارو باندې د ماکی کې یو فایرینګونه او کله کورونو له بمونه او باکې وختل شي.
پخپل پولیس هم دا منی چې د گاونډي هیواد نه د موبایل فون په ذریعہ د پیسو تقاضي کولای شي او د باړي پولیس مشر شوادر خان یې چې هغه په دې اړه خپل حالې ځلې پیل کړي. په کال 2014 کې په باړه کې د پوزي عملیاتو تر سره کېدو په نتیجه کې دغه تل په عمومي توګه امن پر ځای کېدو نه پس د زړګونو په شمیره کې کډوالي کورنۍ واپس خپل کورونو ته راغلي او هله سرګندولای شو چې باړې نه د غیر قانوني وسلواله تنظیمونو په لابلیانو وستلو سره به دغه تل یو ځل بیا امروزه ژوند به حال شي. خو اوس د تیرې سمودې راهیسې نامعلوم وسلوالو کسانو یا د هغوی په شا غیر قانوني ډلو د باړې حالات دوباره خرابولو ته ګوتی اچولي او د ځایي بوسیدونکو بیا بیا غوښتنو او وکو باوجود ځایی پولیس او امنیتی اسکر په حالاتو قابو راوستلو کې ناکام لیدای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د حکومت او پوز د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم ټي ټي پی سره د روغې لپاره خبرې اترې د تیر کال د اکتوبر نه شروع شوه او د پاکستان پوز پارلماني کمیټې ته هم د دې مذاکراتو سم معلومات ورکړي دي. دا غې نه پاس د پاکستان پارلمان د دغه عمل باقاعده روانه میاش منځوري هم ورکړي. خو بل طرف ته د دغه امن مذاکرات روان عمل نه باوجود د دې په ضد د ترګرینې اغیزمندو علاقو خلقو او کورنۍ له طرفه خبرګون هم مخې تراغلي او هغه په دې خبره اندېخمن دي چې دا به څوک یقیني کوي چې دغه تنظیم به د امن د موحدین ورستو د تشدد نه منشي او دغه مذاکرات به واقعي امن راولي. دا امن مذاکرات به امن راولي او کو تشدد به روان وي. په دې تفصیل د پیښور نه د ډیو رادیو خبريالا صادق قاسم شاو وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ کال 2009 نه وخت په وخت د روغې د پاره خبرې شوې خو تر اوسه د خبرو اترو د لارې امن او ثبات نه دی راغلی. د دغه ټولو تیرو امن موعدو مهم شرط د تحریک طالبان غلو وسله غورځول او تشدد پرېښودل دي او اوسنی مذاکرات کې هم د پاکستان حکومت دا یو مهم شرط دی. خو د شمالي وزیرستان قبایلي ضلع نه د پارلمان غړی محسن داوود وایي دیزل امن مذاکرات او د تیرزل امن موعدو کې هغه تدیر فرق کاری.
اتیر چې کوم مذاکرات شو زما خپل نظر دا دی چې پغې کې پوج یا حکومت د پوزیشن اف سترنت نه خبره کوله او طالب د کمزوري پوزیشن نه اوس هغه دا دی چې هغه سره یو ځان خپل ریاست ته او هغه په شابه نه ورار دی او دی ان تپروت ته او په کابل کې د دې شان یې رم نشتا نو خبره په ندی داغه ده چې مونږ خو د ټول عمل ته دا ګڼو چې اوس ریاست دا فیصله کړې ده چې د هر څه وجوهي وجوهات یې هر څه دي او زمونږ دا ټوله علاقه دا اوس دی او زل بیا طالبانو ته حواله کوي.
د پاکستان صدر عارف علوی هم وړاندې ویلی وو که د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت امن مذاکرات کامیاب شو نو د ټي ټي پي هغه غړي چې مجرمانه کاروایانو کې ککړ نو وسله وغورځوي او د پاکستان آئین اومني نو هغوی به معاف کړی شي. خو محسن داول وایي هغه ته نه ښکاري دغه امن مذاکرات به امن راوړي.
مذاکرات خو بلا کیږي هغې خو الریډي تقریبا ټوله علاقه نیولې ده او دوی خو دا وایي وخت په وخت سره د وسلې باغی نه دي سره د وسلو غیر غلي دي ټوله علاقه نیولې ده.
خود پیښور پوهنتون یو استاد او پوهان پروفیسر ډاکټر جمیل احمد دا غنی تیر ځل امن معاهدو او اوسنی امن مذاکرات کې ډیر فرق دی ځکه چې علاقائی حالات بدل شوی دي.
اوس چې کوم معاهدو خبرې روانې دي نو دا د فوج په ملاتړ سره مقامی لیدرشپ کې سیاسي لیدرشپ انګیج کړی دی او په افغانستان کې موجود په پاکستان کې عملیات لرونکو طالبانو سره د افغانستان د امارت اسلامي دی د اغي د چترې لاندې کیږي. دی وخت کې حالات دادی چې امریکا د افغانستان نه وتی ده، نیټو د افغانستان نه وتی ده او دغه قوتونو افغانستان یو قسمه پاکستانی اسټابلیشمنت ته سرندر کړی دی. نو الته اوس پرو پاکستان حکومت د امارت اسلامي په نوم باندې هغوی چې کله د طالبانو سره بیا اوس په پاکستان کې خلکو سره مذاکرات کیږي نو دین اوس لوکل ګروپس جوړ شو تر سوچ دغه ګروپس ته بینونی امداد نه وی حاصل د انډیا په شکل کې یا د نورو قوتونو په شکل کې نو د دې کامیابی چانسز شته.
د پاکستان حکومت او د ټي ټي پي ترمنځ د روان مذاکراتو نتیجه به امن وی او که تشدد. خو په داسې مهال چې دا امن مذاکرات روان دي د پاکستان خیبر پختونخوا خصوصي توګه باندې په قبایلي ضلعو کې هدفي وجنې او د تشدد پیښې هم روانې دي.
تادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پی خبر د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدرمنو رزونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي چې تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په غړې واورو.
د امریکای د خارجه چارو محکمې په تیر ورځو کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ په حق خپل کلی د ریپورت خور کړی دی. په ریپورت کې په غړ د دنیا کې د هغو بشمیره خلکو ذکر شوی دی چې په خپل مذهبي عقیدو د عمل کولو په سر یا خو وجلې شوی دي یا وهلې ټکولې کیږي، ویرې ترې پېتی رولې شي یا په جیلونو کې بنديوان ساتلې شوی دي. د مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای خصوصي استاذي راشد حسین په دې ریپورت کې په دریو اهم موضوعګانو رڼا اچولې ده. دیوای چې په دې دریو موضوعګانو کې لومبه دادا چې ډیر حکومتونه د خپل خلکو د تزنورو د پاره د امتیازي پالیسو او قوانینو استعمال کوي. مونږ په دې لړکی اوسنو کلونو کې دوه ملکونو چین او برما کې د مذهبي کمشمیره فرقو قتل عام لیدلې دي. خصوصي استاد حسین دا هم ویلي دي چې روس په دې لړکی په لومبي ځل د خصوصي فکرمنده ملک ګرځولې شوی دی، خو په زیاده دي چې روس د خپل خلکو د مذهبي ازادو د شکول کارنا لاس اخیسته وي اپوټه دا کارونه یو په دوه کړل. د روس عدالتونو د مذهبي ازادۍ په سر خلکو ته د عدالتي سزاګانو نوي مثالونه قائم کړی دي. بلخوا د روس حکومتي واکدارانو د تندروي په شکونو کې په سونو کورونو چاپی وغل شروع کړی دي او په دې چاپو کې عام طور سره په خلکو زور ظلم کیږي. د ریپورت دویمه موضوع د مذهبي عقیدو په لړ کې د معاشرو دننه د صبر زغم د ختمېدو ده. د کوم له سبب چې په ګرد دنیا کې شر فساد او جنگونه تود دي. خصوصي استاذي راشد حسین په دې موجود خبرو کولو په موقع په صفاټکو کې ویل چې حکومتونو لا په دې ظلمونو خاموشه پاتې کېدل نه دی پکار. خصوصي استاذي حسین زیاته کا چې په ډیرو ملکونو کې د يهوديانو، مسلمانانو او د غیر ملکيانو خلاف نفرت ورسپځياتي دي. دوی چې جمهوریت نه د پشا کېدو اقدامات او د قام پرسته او وطن پرسته زیاتی دن کی پالیسی او بیانونه په کمشمیر مذهبي فرقو د کیدون کی زور ظلم په حق د ګرځورو د پاره استعمالول شي. خو د ریپورت په دریمه موضوع کې دا خي او مثبت خبرې شوې دي چې د اولسي معاشرو حکومتونو او د ګنقامي د ملګرو ترمنځ د ملګرتیا له سببه د ذکر شوو مسلو د اوارولي په لوري سقدر پر امید پرمختګ شوه دي. د زیاته کا چې ازادي او مضبوطي اولسي معاشري حکومتونو سره د ستونزو په اوارولو کې لاس امداد کوي او دوی د اهم عوامي مسلو پر احکار کولو د خپل خلکو خدمت کولی شي، ځکه چې چرته اولسي معاشري خیرازه او تواناوي اغلته حکومتونه په زیاته ایمانداري سره کار کوي، ځانونه خلکو ته جواب دی غني او د دې د عام وګړي په جنخ کاری دن کې کی اثرات کیږي. د بین الاقوامي مذهبي ادارې په حق له د امریکي خصوصي استاد راشد حسین خپل وینا په دې الفاظو ختم کړله چې زمونږ لوی امید دا دی چې کومه اتفاق وکړو نو د خپل شریکو کوششونو په برکت په ګرد د دنیا کې د ټولو خلکو لپاره د مذهبي ادارې احترام کېدل یقیني کولای شو، او دا چې کم خلک په خپل مذهبي عقیدو عمل کول غواړي مونږ دوی سره برابر ولاړ یو.
وی او ای دی واخ پروانه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.